السلام علیکم دا خبرونه مو یو ساعت ده نن جمعه ده د ورځې اسمبلی 19 د سپتمبر لسمه د ملګرو ملتونو د تازه خبرداري په اړه راپور خبرو
ملګرو ملتونو پرون خبرداري ورکړ د افغانستان د میلیارډونو ډالرو شتمنۍ کنګل کېدا به د افغانستان اقتصاد سخت خراب کړي
د پانتون یو استاد وایي چې د افغانستان دولتي شتمنۍ خوشې نیسي د بشري بحران بیرسته
روان ماشین او یو روان اداره لکاره ولویدل او پر ځای باندې دا خلکو واک تر لاسه کړي چې هغه نس کولای چې د کم ځای څخه وسپیل کړي
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو نوی حکومت ټول شموله نه دی د طالبانو لخوا د ښځو پر ورزش کولو بندیز له اکثر عملونو سره مخامخ شوی په غزني کې پر وچکالي ځپلو کورونایو
دبلیو پی او د ډاکټر نورې غذا او صحه مرستې ورته ویشل شوي دي
د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خپرونې په دویمه نیمه کې نوریاس نوری خپرونه په خبرونو پیلوي
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ له حکومت سره تماسونو ته دوام ورکړي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو این ایس سی آر وایي له نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د بې وزلو میلیونونو کسانو لاسنیوی وکړي د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن له خپل چینایي سیال شی جن پینګ سره خبرې وکړي بشپړ خبرونه د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ له حکومت سره تماسونو ته دوام ورکړي او دغه جګړه ځپلی هیواد له اقتصادي سقوط څخه وژغوري ګوتریش دغه څرګندونې له فرانس پرس خبري اژانس سره په مرکه کې چې نن خپره شوې وکړې
انتظار ما هی است که بتانیم
زموږ تمه داره چې نړیوالې ټولنې
که موږ غواړو چې افغانستان د تروریزم په ځاله بدل نسی شزی او انجونی هغه حقوق چې په تیرو کلونو کې تر لاسه کړي له لاسه ور نه کړي او که غواړو چې مختلفې قومي ډلې احساس وکړي چې استازیتوب یې کېږي موږ باید له طالبانو سره تماسونه او داسې یو ډیالوګ وساتو چې پر پرنسیپونو ولاړ وي
د ملګرو ملتونو عمومي منشي زیاته کړه دا زموږ مسؤلیت دی چې له هغو خلکو سره چې ډېر کړېدلی دي پیوستون وښیو له هغو خلکو سره چې میلیونونه میلیونونه یې د لوږې له امله د مړینې له خطر سره مخامخ دي په عین حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لانز تېره شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې په افغانستان کې بشري وضعیت ناوړه وباله ډیبورا لانز وویل میلیونونه عادي افغانان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري د هغې په وینا بشري مرستې باید د ملګرو ملتونو او غیر حکومتي محصول لارې برابرې شي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو این ایس سی آر وایي له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د بې وزلو میلیونونو بې ځایه شوو کسانو لاسنیوی وکړي دا خبره د دې کمیشنرۍ ویان نادر فرهاد نن ازادي راډیو ته وکړه
انتظار ما هی است که بتانیم
زموږ تمه داره چې نړیوالې ټولنې ته قناعت ورکړو چې اړتیاوې ډېرې زیاتې دي او خلک په چندان ښه وضعیت کې ژوند نه کوي غواړو چې نړیواله ټولنه د ولسي خلکو چې د مختلفو دلایلو له امله بې ځایه شوي او په بې وزلۍ او نیستۍ کې ژوند کوي وضعیت ته ځانګړې پاملرنه وکړي او د ستونزو یې غم وخوري
ښاغلی فرهاد وویل په دې هېواد کې د ننه دغه بې ځایه شوي کسان د ژوند لومړنیو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري د ښاغلی فرهاد په وینا دغه بې ځایه شوي د نړیوالې ټولنې سمدستي مرستو ته اړتیا لري ټاکل شوی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بسپنې راټولولو نړیوال کنفرانس د راتلونکې دوشنبې په ورځ په جنیوا کې جوړ شي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي په افغانستان کې د سوله ییزو لاریونونو په وړاندې د طالبانو غبرګون په زیاتېدونکي ډول له خشونته ډک دی د دې دفتر په وینا طالبانو په هغو لاریونونو کې چې ګډونوالې اکثره ښځې دي له ډزو ډنډو او متروکو کار اخیستی چې په نتیجه کې لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي دي د رویټرز خبری آژانس راپور له مخې دغه مظاهرې د طالبانو نوي واکمنې ته چې پر حالاتو د کنټرول د لا ټینګښت هڅه کوي او ګواښ بلل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر ویاند روینا شمداسانی په جنیوا کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې دا یې لیدلې چې له بده مرغه د طالبانو غبرګون ډیر سختو. هغې زیاته کړه چې ملګرو ملتونو د ډزو له امله د څلورو کسانو مړینې ثبت کړې، خو میرمن شمداسانی دا هم ویلي چې ښایي د لاریونوالو د تیتو پر کولو لپاره د ډزو په نتیجه کې ځینې یا ټولې دغه مړینې شوې وې. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له خپل چینایي سیال شی جن پینګ سره خبرې وکړې. دواړه مشران له اوو میاشتو وروسته داسې مهال په خپلو کې خبرې کوي چې د نړۍ د دغو دوو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو ترمنځ اختلافات په خپل حال پاتې دي. سپینې ماڼۍ پرون پنجشنبه په یو بیان کې وویل چې دواړو مشرانو پراخ ستراتیژیک بحثونه وکړل چې پکې هغه موضوعات شامل وو چې د دواړو ګټې پکې نغښتې دي، او هم پر هغو موضوعاتو چې زموږ ګټې ارزښتونه او لیدلوري متفاوت دي. دا د روان کال د جنوري د میاشتې رئیس له کله چې بایډن د ولسمشر په توګه لوړه کړې دوهم ځل دی چې نوموړی د چین له ولسمشر سره ټلیفوني خبرې کوي. د چین او امریکا ترمنځ اړیکې په وروستیو کلونو کې د سوداګرۍ، سایبري امنیت او د بشري حقونو په ګډون د یو لړ مسایلو پر سر ترنګلې شوې دي. په یوه تازه څېړنه کې ساینس پوهانو ویلي چې د مځکې د تودوخې د زیاتېدو د مخنیوي لپاره باید د تیلو پیته سلنه او د ډبرو سکرو نوي سلنه زیرمې تر مځکې لاندې پاتې شي. د دوی په وینا په دې صورت کې به د مځکې تودوخه د سانتیګراد یو نیم درجه نه لوړیږي. دوی ټینګار کوي چې دا هغه څه دي چې څېړنې ورته وایي. ساینس پوهان وایي چې د کورونا وبا په موده کې موزر ګازونه په کافي اندازه کم شول، خو اوس یو وار بیا په زیاتېدو دي. اقلیمي بدلون د مځکې د تودوخې د درجې د زیاتېدو اصلي عامل بلل کیږي.
خبرونه مول ازادي رادیو نو اوریدل دي، او نورو خبرونو تفصيل زموږ پر وی پانه لوستلای سي ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. د دې یو ساته خبرونه د راپورونو برخه ته ورزو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي خبرداري ورکړي چې د افغانستان اقتصاد له سقوط سره مخامخ دی. د برالاینز د امنیت شورا غړو ته ویل چې د افغانستان زیرمه چې امریکا کنګل کړې ده په اوسني حالت کې افغانستان ته ور نه کړل سي، د دې هیواد خلک به له بې ساري بېوزلۍ او لوړې سره لاس او ګریوان سي. تفصیل په دې راپور کې.
ملګرو ملتو پرون خبرداری ورکړ د افغانستان د میلیاردونو ډالرو شتمنۍ کنګل کېده به د افغانستان اقتصاد سخت خراب کړي او میلیونونه نور افغانان به په بېوزلۍ او لوږې اخته کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي ډیبرا لاینز د افغانستان په اړه د امنیت شورا غونډې ته وویل د افغانستان د اقتصاد او ټولنیز نظم د بشپړ سقوط د مخنیوي لپاره یوې داسې لارې ته اړتیا ده چې پیسې ژر په داسې ډول ورکړل شي چې د طالبانو له لوري ورڅخه ناسمه استفاده ونه شي. لاینز همداراز وویل افغانستان ممکن څو نسله شاته ولاړ شي. دې زیاته کړه اقتصاد باید پریښودل شي چې څو میاشتې نور سا واخلي، طالبانو ته چانس ورکړل شي چې انعطاف وښيي او دا ځل په رښتیا متفاوت چلند وکړي، په ځانګړي ډول د بشري حقونو، جنسیت او له تروریزم سره د مبارزې له اړخه. د افغانستان بانک یا د افغانستان د مرکزی بانک د لس میلیارد ډالر زیرمې ډیره برخه په بهرنیو هیوادونو کې ساتل کیږي چې په دې توګه لویدیځوالو ته یوه کلیدي حربه په لاس ورکړي چې د طالبانو پر ضد د فشار لپاره وکاروي. د امریکا د خزانه وزارت ویلي چې مالی سیستم ته د طالبانو د لاسرسي د مخنیوي لپاره د طالبانو پر ضد بندیزونه نه نرموي. د پیسو نړیوال صندوق هم افغانستان ته د 440 میلیون ډالر بیړنۍ زیرمې د لاسرسي مخه نیولې ده. امریکایي ډیپلوماټ جیفری دی لورنس امنیت شورا ته وویل طالبان د نړیوالو له لوري د مشروعیت او ملاتړ هڅه کوي، خو د دوی پیغام ورته داده چې مشروعیت اخیستل کیږي نه بلکې ورکول کیږي. روسیې او چین د افغانستان د شتمنۍ د پریښودو غوښتنه وکړه. په ملګرو ملتو کې د چین مرستیال سفیر کینګ شوانګ وویل دا شتمنۍ د افغانستان ده او باید د افغانستان لپاره ورڅخه کار واخیستل شي، نه دا چې له هغې د ګواښ او فشار د وسیلې په توګه استفاده وشي. د روان 2020 په پیل کې د افغانستان نیمایي نفوس یعنی تر 13 میلیونو ډیرو وګړو مرستې ته اړتیا لرله. د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام د پنځشنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې افغانستان به د راتلونکي کال تر نیمایي پورې په نړۍ کې له سختې بېوزلۍ سره مخامخ وي.
په راپور کې مو وویل چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت مشر دیبورا لاینز خبرداری ورکړې چې د افغانستان اقتصاد شای له سقوط سره مخامخ سي. داسې اندېښنې شته چې دا ستونزه به تر ډیره عام افغانان متاثر کړي چې ژوند یې په ورځني ګټې وټې پورې تړلی دی. د پوهنتون له استاد عزت الله پیژند څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې اقتصادي سقوط به څومره کسان په هیواد کې اغیزمن کړي.
زه فکر کوم له بده مرغه دغه وړاندوینه د ملګرو ملتونو دقیقه ده او فاجعه ډېره عمیقه ده، ځکه په افغانستان کې تحولات راغلل او روان ماشین او یو روان اداره له کاره ولویدله او پر ځای باندې دغس خلکو واک ترلاسه کوي چې هغه نسي کولی چې د کم ځای څخه اوس پیل کې نه مسلکي کسان لري، نه روزل شوي کادرونه لري، نه تخنیکي پوهه خپله لري او دا وړتیا لري. د یو ملت اقتصادي وضعیت روان ساتل یا د هغو اقتصادي ستونزو ته ځواب ویل دا یو وړتیا، دا یو درایت، دا یو ژمنتیا ته اړتیا لري. دغه وړتیا او ژمنتیا او تخنیکي پوهه نه په خپله د ننه د افغانستان په اداره کې شته او نه نړیواله ټولنه دې ته زړه ښه کوي چې دوی سره کار وکړي، ځکه چې هغه شرطونه چې نړیواله ټولنه د دوی سره د کار دپاره لري هغه تر اوسه پورې دوی پر ځای کړي نه دي او هغو ته یې ځواب نه دی ویلي. نو له بده مرغه د افغانستان خلک به د دغه وضعیت څخه کړیږي او زما وړاندیز دا دی چې کولای سي حداقل نړیواله ټولنه په دغه بحراني حالت کې خپل بشري مرستې جاري وساتي، دا به یو تر یو ځایه پورې د دغه فاجعې د مخنیوي په برخه کې ګټور تمام سي.
د طالبانو د حکومت پر کابینه هم انتقادونه کیږي له بیلابیلو اړخونو چې یوه ښځه هم پکې نسته یا هم مسلکي کسان نه دي غوره سوي. نړۍ چې کله له افغانستان سره بشري یا مالي مرسته کوي په بدل کې شرطونه لري، که د نړیوالو مرستې بندیږي څه حالت به فکر کوي چې رامنځته سي؟
له بده مرغه اوسنۍ اداره اوس هم د شل کال مخکې رژیم چې په افغانستان کې درلودي په هغه باور ده او دی فکر کوي چې یو نظام او د یو نظام دستګاه تخنیکي، علمي او په کارپوه کادرونو ته ضرورت نه لري او واضح د دوی ځینې مشران د بیګل په توګه باندې د لوړو زده کړو وزیر وایي چې دا کسان چې پر اوس پر دندو ګمارل شوي دي د وزیرانو په توګه باندې دا ټول د مدرسې طالبان دي او دوی کولای سي چې په دغه برخه کې کار وکي او خدمت وکي. چې زه فکر کوم دا کاملا اشتباه ده او دا د فاجعې عمق دی او که په دغه برخه کې له سره غور ونه سي زه فکر کوم چې موږ به یو منځوي حالت ته ولاړ شو او نړیواله ټولنه په هیڅ وجه باندې په دغه منول باندې د افغانستان سره اړیکو د ساتلو او دوام د پاره چمتو نه ده.
فکر کوي چې د طالبانو حکومت به دا وړتیا لري چې په اقتصادي او مالی لحاظ راغلی بحران مهار کړي؟
اقتصادي بحران حلول او اقتصادي ستونزو ته ځواب ویل دا مسلکي پوه او درایت غواړي، چې دا هغه څه دي چې په اوسنۍ اداره کې اصلا وجود نه لري او تر ټولو بده دا ده چې دوی پر دغه اصل باندې باور نه لري. موږ تاسو د دوی د مشرانو او چارواکو څرګندونې ګورو چې ډېری تر ډېره پورې غیر مسؤلانه وي. که نړیواله ټولنه په دغه برخه کې دوی متوجه نه کې اوس خوارته د افغانستان د خلکو د لاسه وتلي دي، هغوی نسي کولای چې مستقیما داخل واوسي چارو په سرنوشت ټاکلو کې او د چارو په پرمخ وړلو کې. نو زه فکر کوم چې فاجعه به ډېره نور هم مخته ولاړه سي او اقتصادي وضعیت به د اوس په پرتله باندې د هرې ورځې په تېرېدو سره نور هم خراب سي، ځکه چې موږ ګورو چې حداقل هغه لومړنۍ اړتیاوې چې په ژوند کې د خلکو ستونزو ته دواب وایي هغه هم دوی تر اوسه پورې په بشپړه توګه نه دي پوره کړي. که دغه حالت دوام وکړي او نړیواله ټولنه هم چوپه پاتې سي او میدان ټول همدغسې دوی ته خوشې سي، زه فکر کوم چې د افغانستان خلک به عام خلک به لاس په کار سي. او تاسو ګورئ اوسې موږ ځینې سرکونه ګورو چې دوی وخت په وخت مظاهرې کوي او د خپل نه رضایت اظهار کوي، چې دا به بیا یوې خواته په ګټه نه وي. نو اوسنی اداره، نړیواله ټولنه او د افغانستان خلک باید یو ځای کار وکړي او د دغه وضعیت د بدلون لپاره باید اقدامات وسي، او د دې ټولو مسؤلیت د هغه چا پر غاړه دی چې اوس په راس کې دي او د نظام واګې په لاس کې نیولې دي.
ستاسو نظر څه دی چې د بشري بحران د مخنیوي لپاره څه کول په کار دي؟
د بحران د مهارولو لپاره زما په نظر باندې معقوله لار دا ده چې نړیواله ټولنه باید د اوس لپاره حداقل خپلې بشري مرستې جاري وساتي، ځکه چې د دغه حالت قربانیان یوازې او یوازې عام خلک دي او تر ټولو زیات عام خلک متضرر کیږي او مخکې له مخکې متضرر شوي دي. د دې تر څنګ چې دغه نوی حالت راغی او هیڅوک نه پوهیږي چې په راتلونکي کې به څه کیږي او اقتصاد په ټپه ولاړ دی، اقتصادي فعالیتونه په ټپه ولاړ دي، موږ د وچکالۍ ستونزه درلودله. په اکثرو ولایتو کې خلک د اوبو د کمښت سره مخ دي او د خلکو ځمکې باغونه او پټي وچیږي یا وچ سوي دي، او دغه فاجعه او دغه مشکل ورځ په ورځ باندې زیاتیږي او د سختې وچکالۍ اټکل سوی دی. د ځینو نړیوالو ادارو د وړاندوینو پر بنسټ باندې په افغانستان کې نو د دغه ټولو سره دغه نوی ناورین عمر اضافه سي او نور هم دوام وکړي، زه فکر کوم د افغانستان خلک عام خلک به ډیر متضرر سي.
د پوهنتون استاد عزت الله پیژند و چې په افغانستان کې د اقتصادي سقوط په نتیجه کې د بشري بحران پر احتمال خبرې کولې. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د طالبانو په لاس د غزنی د مرکز تر سقوط وروسته په لومړي ځل د نړیوالو مرستندویو ټولنو لخوا پر ځینو وچکالۍ ځپلو کورنیو مرستې ویشل سوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو نوی حکومت ټول شموله نه دی او له دې کبله اندېښمن دي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایان نیټ پرایس په یو خبری کانفرنس کې ویلي دا په واقعیت کې هغه څه منعکسوي چې نړیوالې ټولنې یې تمه درلوده. طالبانو د سې شنبې په ورځ د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ د کابینې د غړو په ګډون درې دشتنه نوي چارواکي اعلان کړل چې یوه ښځه هم پکې نسته او د ښځو چارو وزارت برخلیک هم معلوم نه دی. وړاندې په دې اړه راپور خپرو. اوس اوري چې د طالبانو لخوا د ښځو پر ورزش کولو بندیز له ګڼو عکس العملونو سره مخامخ سوی دی. افغان ورزشکاران وایي چې افغان میرمنې په ځانګړې توګه ښځینه ورزشکاران باید شاتګ ونه کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د استرالیا اس بي اس شبکې د طالب چارواکو له قوله لیکلي چې دغه ډله به د ښځو په ورزش کولو بندیز ولګوي. د طالبانو د فرهنګي کمیسون مرستیال احمد الله وسیق په دغه مرکې کې ویلي چې ورزش د ښځو لپاره کومه اړینه مسله نه ده. ښاغلي وسیق اس بي اس ته ویلي چې میرمنو ته به اجازه ورنکړل شي چې کرکټ یا نورې هغه لوبې وکړي چې عامه ځایونو کې څرګندې شي. دغه مسله د افغان ښځینه ورزشکارانو له توندو غبرګونونو سره مخ شوي. حفیظه بهمانی چې د مویتای ورزش په برخه کې وکلنه تجربه لري وایي هغه په دې موده کې ډېرې لاسته راوړنې درلودې. اغلی بهمنی د افغانستان په استازیتوب په کورنۍ او بهرنیو سیالیو کې ګډون او د خزو لپاره د یوې سپورتي ټولنې جوړول له مهمو لاسته راوړنو یادوي. وای د طالبانو دا پریکړه د ټولو خزینه ورزشکارانو لپاره د اندېښنې وړ ده.
ما به حق پر نمی کردیم و دستا ورد 20 سال گذشته ما د موږ د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې باید له پامه ونه غورځول سي او د طالبانو پر حکومت غږ کوو چې د نجونو کار او سپورت ته اجازه ورکړي او د پخوا په څیر خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي قبلا داشتن انجام بدن.
مېرمن بهمنی له طالبانو غواړي چې د خزو د ورزش په وړاندې خندونه جوړ نکړي. پروانه عارفی یو بل خزینه ورزشکار ده چې د وزن پورته کولو په برخه کې کار کوي. هغه هم د خزو په ورزش د بندیزونو لګولو اندېښمنه ده. وایي دا پریکړه به هیڅ یوې خزینه لوبغاړي ته د منلو نه وي.
دا هیڅ یوې خزینه ورزشکار ته د منلو نه ده. زما له نظره د دې پریکړې پر وړاندې به ټولې خزینه ورزشکارانې ودرېږي او غږ به پورته کړي، ځکه موږ ډېر سخت زحمت ایستلی او په تېرو شلو کلونو کې موږ سخت کار کړی او ډېرې لاسته راوړنې لرو.
هغې په نړیوالو هیوادونو هم غږ وکړ چې په دې برخه کې پر طالبانو فشار راوړي او د ښځو له ورزش سره مرسته وکړي. خو د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمدالله وسیق ویل په دې اړه کومه رسمي پریکړه نه ده شوې. د ښاغلي وسیق په وینا چې روانو شرایطو ته په کتو د ښځو ورزش ته زمینه برابره نه ده او ښځې به د اسلامي شریعت سره سم له خپلو حقونو برخمنې شي.
امارت اسلامي از ورزش حمایت میکنه.
اسلامي امارت د ورزش ملاتړ کوي، هغه که هر ډول ورزش وي. خو تر دې دمه د ښځو د ورزش په اړه څه نه دي ویل شوي او رسمي څه نشته، خو اوسنی وضعیت انقلابي دی او د ښځو ورزش ته شرایط مناسب نه دي.
له بلې خوا داسې اټکل موجود دی چې استرالیا ښایي د ښځو پر ورزش د بندیزونو په غبرګون کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سره پلان شوی ټیسټ یا 15 ورځنۍ سیالۍ لغوه وکړي. وروسته له هغه چې طالب چارواکو پر ښځینه کرکټ لوبډلې د بندیزونو خبره وکړه، د فرانسې خبري اژانس د استرالیا د کرکټ چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سره د نومبر میاشتې سیالۍ د لغوه کېدو ډېر امکانات لیدل کېږي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزره 900 او 15000 نوی مندل شي.
په افغانستان کې د مازدیګر 4:22 او 10 ثانیې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو نوی حکومت ټول شموله نه دی او له دې کبله دوی اندېښنه لري. طالبانو د سیشن به پراز خپل د 3 کسیزه کابینه اعلان کړ چې یو شزه هم پکې نسته او د شزو چارو وزارت برخلیک هم څرګند نه دی. د طالبانو د پریکړه په کور دننه او بهر لګنو نیوکو سره مخ شوې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو له لوري پر نوی رامنځته شوي سرپرست حکومت نیوکې کړي او په وینا یې دا کابینه د افغانستان استازیتوب نه کوي او نه هم ټول شموله دی. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیت پرایس په یو خبري کنفرانس کې ویلي دا په حقیقت کې هغه څه نه منعکس کوي چې نړیوالې ټولنې تمه لرله. خو نوموړي همدارنګه د دې ډلې لخوا د جوړې شوې کابینې ځینې غړیو په اړه اندېښنې مطرح کړي دي.
The سرپرست حکومت په اړه زموږ خبرګون تاسو اوریدل چې موږ د شمولیت نشتوالي د ځینو کسانو د مخینه په اړه چې دا مهال په دې کابینه کې شامل دي اندېښمن یو. دا په حقیقت کې د متحده ایالاتو په ګډون د نړیوالې ټولنې غوښتنې نه پوره کوي.
خو هغه زیاته کړه چې امریکا به له افغانانو سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي. په ورته مهال سعودي عربستان بیا هیله ښودلې چې د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت راتګ به له دغه جنګ ځپلي هیواد سره مرسته وکړي چې ثبات تامین او افراطیت له منځه ولاړ شي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان ال سعود پرته د دې چې د حکومت ولې لپاره د طالبانو د چلند په اړه جزئیات ورکړي، ویلي چې سعودي عربستان به د افغانانو د انتخاب ملاتړ وکړي. افغان طالبانو د سه شنبه په ورځ د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ د کابینې د غړیو په ګډون 3 تنه نوي چارواکي اعلان کړل. خو د نوي کابینې مشر ملا محمد حسن اخوند په خپل د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل دی. همداراز د طالبانو لخوا د کورنیو چارو لپاره معرفي شوی وزیر د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی اف بی آی ته د مطلوبو کسانو په لیست کې شامل دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د طالبانو د کابینې لیست یې لیدلی او پام یې دی چې ټول غړي طالبان او یا هم د دې ډلې نږدې کسان دي. د امریکا حکومت همداراز د طالبانو په کابینه کې د ښځو نشتون ته هم اشاره کړې ده. خو د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس یو ځل بیا ټینګار کړی چې د طالبانو خبرو ته نه بلکې د دوی عمل ته په کتو په قضاوت کېږي.
د افغانستان راتلونکي حکومت سره زموږ اړیکې به د هغو ځوابونو پر بنسټ وي. که چیرې د افغانستان حکومت زموږ او د نړیوالې ټولنې کلیدي او مهمو پوښتنو ته ځواب ورکړي،
که څه هم طالب چارواکو د تیرو دریو اونیو په ترڅ کې بیا بیا ژمنه کړې وه چې ټول شموله حکومت به جوړوي، خو په هغه لیست کې چې سه‌شنبې د طالبانو لخوا اعلان شو د نوي حکومت ټول غړي پخواني طالب چارواکي او یا هم د ډلې ته نږدې کسان دي. همداراز د ښځو چارو وزارت هم د طالبانو په حکومت کې نشته او کابینه کومه بله ښځینه غړي هم نه لري. خو د طالبانو د مطبوعاتي دفتر یو غړي بلال کریمي تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې کابینه لا بشپړه نه ده او ډېری وزارتونه او معینیتونه لا نه دي اعلان شوي. د په وینا د بشپړې کابینې جوړېدو ته باید انتظار وویستل شي او ټولو هغو کسانو ته به ونډه ورکړل شي چې ځان محروم حسابوي.
ومردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو نوی حکومت ټول شموله نه دی او له دې امله اندېښمن دي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایان نیت پرایس په یوه کانفرنس کې ویلي دا په واقعیت کې هغه څه نه منعکسوي چې نړیوالې ټولنې یې تمه درلوده. د طالبانو په لاس د غزنی د مرکز تر سقوط وروسته په لومړي ځل د نړیوالو مرستندویو ټولنو لخوا پر ځینو وچکالي ځپلو کورنیو مرستې وویشل سوې. په دغو مرستو کې بیلابیل خوراکي او غیر خوراکي توکي شامل دي. تفصیل په دې راپور کې اوریدلی سي.
په غزنی کې پر نه څلوېښت وچکالي ځپلو بې ځای سو کورنیو د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستې ویش د آی او ایم یا ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان د سهوی دفتر مسؤل انعام الله ګوهر وایي د تیریفان شنبې په ورځ د یاد سازمان له لوري د غزنی ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې له هغه نه څلوېښت کورنیو سره مرستې وسوې چې د وچکالۍ له امله دلته را بې ځای سوي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د دغه کډوالو سروې د غزنی تر سقوط وړاندې ترسره سوې وه.
په دې مرسته کې ټول لاغه د کور لازم وسایل، لوخي، کمبلي، بیړنی سرپنا وسایل او همشنان دی دبليو پی او د ډاکار لورې غذا او صحه مرستي ورته ویشل سوی دي.
ښاغلی ګوهر زیاتوي چې د ځین نور موسسو له لورې هم د خوراکي توکو مرستې ورسره وسوې، خو هغه کسان چې دغه مرستې ترلاسه کړې دي خوشحاله دي خو د نورو مرستو غوښتنه هم کوي. سیف الله هم هغه کس دی چې دغه مرستې اخیستې دي. دی وایي په دغه مرسته کې د اشپزخانې مکمل سیټونه د بزګري وسایل او خوراکي توکي شامل دي. سیپولاو ای د غزنی د نورو سیمو ترڅنګ د ګیلان خلک د جګړو ترڅنګ له وچکالی او نورو بیوزلی څخه سخت کړی دی. نړیوالی خیریه ټولنې دی دغه بیوزلو ته د مرستې لاسونه وغځوي. د تیر زمری میاشتې پر یوویشتمه نیټه د غزنی مرکز طالبانو سقوط کړ، خو له هغه وروسته دا لومړی ځل دی چې د نړیوالو خیریه ټولنو له لوري په دغه ځای کې پر خلکو د مرستې د ویش لړۍ بیا پیلېږي.
ستاسو له پیغامونو
نوی حکومت په طالبان باندې څخه مې دا غوښتنه ده چې د تیر حکومت د عسکرو پولیسو معاشونه د دوو میاشتو د چې د درو میاشتو د پاته دي عمومي اتم وکړله او که مو دغه معاشونه هم ورکړل ډېره مهرباني به وي د خلکو د خپلو بچیانو د کورنیو عزت په ساتلو دپاره په عسکري کې ولاړ وو. دا هم د هغه وطن د هغه ولس بچیان دي. مسلمان مانی که هیل سلامانه جور استیج و طول لست پیغامی داغه دی و طالبان نی داغه دی شل کاله مو پر اغ خلق و حکومت و کلی چه اغسته پلاس که و بایی چه وست دانور خلق و تدیر پم لرنه وی که حکومت فردوغ خلق وست وی که دا خلق دان ترا جلب که او داغه کشنی کشنی کماندانانو تا لغنه که پام وی که دوغ سره چه دا انجوالان دی یا دا خلق دی نو بس یو بل سره په خارو سره وی یادی پاملرنه نه ورته کوي. نو زما ږغ زما پیغام دی تر لوکړو چارواکو پورې ورسېږي چې دغو ته ډېره پاملرنه کوي، دغه ډېر د خیال سره وساتي. نو مننه
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د غنو نورو اوریدونکو پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې اوریدل سي چې د خبرونه په دویمه نیمایي کې ځای ورکول سوی ده. څلور نیمه بجې دي د مهمو خبرونو لنډیز ل نوریاس نوري ناوري.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ له حکومت سره تماسونو ته دوام ورکړي او دغه جګړه ځپلی هېواد له اقتصادي سقوط څخه وژغوري. ګوتیرش دغه څرګندونې له فرانس پرس خبري اژانس سره په مرکه کې چې نن خپره شوې کړې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لانس تېره شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې په افغانستان کې بشري وضعیت ناوړه وباله. ډیبورا لانس وویل میلیونونه عادي افغانان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. بشري مرستې باید د ملګرو ملتونو او غیر حکومتي موسسو له لوري برابر شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو این سی آر وایي له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د بې وزلو میلیونونو بې ځایه شوو کسانو لاسنیوی وکړي. دا خبره د دې کمیشنری ویان نادر فرهاد نن ازادي راډیو ته وکړه. ښاغلی فرهاد وویل په دې هېواد کې دننه دغه بې ځایه شوي کسان د ژوند لومنیو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري ټاکل شوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بسپنې راټولولو نړیوال کنفرانس د راتلونکي دوشنبې په ورځ په جنیوا کې جوړ شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي په افغانستان کې د سوله ییزو لاریونونو په وړاندې د طالبانو غبرګون په زیاتېدونکي ډول له خشونت ډک دی. د دې دفتر په وینا طالبانو په هغو لاریونونو کې چې ګډونوالی اکثره ښځې دي له ډزو ډنډو او مترکو کار اخیستی چې په نتیجه کې لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له خپل چینایي سیال شي جنپینګ سره خبرې وکړې. دواړه مشران له اوو میاشتو وروسته داسې مهال په خپلو کې خبرې کوي چې د نړۍ د دغو دوسترو اقتصاد لرونکو هیوادونو ترمنځ اختلافات په خپل حال پاتې دي. سپینې ماڼۍ پرون په یو بیان کې وویل چې دواړو مشرانو پراخ ستراتیژیک بحثونه وکړل. پکې هغه موضوعات شامل وو چې د دواړو ګټې پکې نغښتې دي او هم پر هغو موضوعاتو خبرې وشوه چې زموږ ګټې ارزښتونه او لیدلوری متفاوت دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په هیواد کې د واکسینو ورو بهیر چټکولو او د کووید 19 ناروغۍ زیاتېدونکو پیښو د کنټرول لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه. په دې ستراتیژي کې تر 100 میلیونه پورې وګړي تر کوښښ لاندې راځي. په هغه هیواد کې په چټکۍ د دغه وایروس د خپرېدونکي ډلټا بڼې له وجې پیښې په زیاتېدو دي. بایدن بیګا په سپینه ماڼۍ کې پر شاوخوا 80 میلیونه هغو افغانانو او بخې امریکایانو انتقاد وکړ چې تر اوسه یې واکسین نه دی کړی. او په یوه تازه څېړنه کې ساینس پوهان ویلي چې د مځکې د تودوخې د زیاتېدو د مخنیوي لپاره باید د تیلو 60% او د سکرو 90% زیرمې تر مځکې لاندې پاتې شي.
دا مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید. د نی او نورو خبرونو تفصیل زموږ پر ویب سټ لوستلای سي azadiradio.com یا هم ازادي رادیو تکای او ار جی. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. خو اوس دا اورو چې د نړۍ ځینو معتبر ورسپانو او خبرونو د افغانستان په اړه څه خبرې کړي. لبريتانیا خبرېدونکو انټرنیټي لبریتانیا خبرېدونکو انټرنیټي خبرونه مین آنلاین پروند د انډونیزیا او استرالیا د هغې غوښتنې په اړه لیکنه خبره کړې چې له طالبانو یا د ښځو حقونو ته د درناوي لپاره کړې ده. په لیکنه کې د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس په حواله ویل سیوی د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر د پنځمې په ورځ له طالبانو وغوښتل چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي او پرې نږدې چې افغانستان کې د افراطي فعالیتونو لپاره زمینه برابره شي. ریتنو موسودی د استرالیا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو سره تر کتنې وروسته دا غوښتنه مطرح کړه. دغه دوه وزیران له انډونیزیا سره د امنیتي اړیکو د پراختیا لپاره جاکارتا ته په سفر تللي وو. طالبانو تیر سیشن به خپل درې دیش کسیزه کابینه اعلان کړه چې پکې یو شزه هم نه ده شامله او همدارنګ د شوزو چارو وزارت برخلیک هم ناڅرګند دی. د لیکنې په حواله په کابینه کې د طالبانو ګڼ هغه توندلاري کسان هم شامل دي چې په نویمه میلادي لسیزه او په تیرو شلو کلونو کې د امریکا په رهبرۍ د نړیوال ائتلاف په وړاندې په جګړه کې نقش درلود. امریکایي ملټری ټایمز ورسپانې په خپل پرونی غني کې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لوید آستین پر اندیشنو لیکنه خبره کړې چې ویلي دي القاعده شبکه شای بیا په افغانستان کې سره تنظیم سي. دغه ورسپانې هم د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس په حواله لیکلي. آستین د پنځمې پر ورځ ویل القاعده شبکه چې شل کاله مخکې پر امریکا د حمله لپاره افغانستان د خپل مرکز په توګه کارولې وو له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو او پر قدرت د طالبانو د ولکې تر ټینګولو وروسته شایي بیا احیا سي. د ملټری ټایمز په لیکنه کې راغلي د امریکا دفاع وزیر د خلیج هیوادونو ته د خپل څلور ورځنی سفر په وروستۍ ورځ په کویت کې د خبرلانو یوې وړې ډلې ته د څرګندونې وکړې. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر ډاټ شووالی کال قاعده شبکه امریکا ته کوم ګواښ پېښوي نو امریکا به یې افغانستان ته د ستنېدو مخه ونیسي. دا داسې مهال ده چې د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي د امریکا د مرکزی استخباراتو ادارې یا سی آی ای مشر ویلیام جوزف برنز پرون پنځشنبه د پاکستان د پوځ او استخباراتي ادارې له مشرانو سره په راولپنډۍ کې کتلي او دوړو لوریو پر دوه اړخیزو ګټو، سیمه ایزو امنیتي حالاتو او د افغانستان پر روانو تحولاتو بحث کړی دی. د القاعده شبکې پخوانی مشر اسامه بن لادن له افغانستان څخه تر وتلو وروسته په پاکستان کې پټ وو او همالته وژل سو. پر امریکا د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو شل کاله په پوره کېدو دي چې هغه حمله د نړیوال ائتلاف په مشرۍ پر افغانستان د حمله سبب سوې. د افغانستان د تیر حکومت چارواکو په وار وار تور لګولې و چې طالبانو له القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره خپل ارتباطات نه دي پرې کړي، خو طالبانو دا تورونه په وار وار رد کړي دي.
آزادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې یو شمیر اوریدونکو تر ډیره د طالبانو د نوي حکومت او نوي کابینه پر څرنګوالي پیغامونه راته پریشي. نور پیغامونه هم راغلي خو راځي په پایل کې دا پیغامونه وورو چې اوریدونکو د طالبانو د نوي حکومت او کابینه په اړه څه ویلي دي.
السلام علیکم و رحمت الله. د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوي. وړاندې کوم هله لارم سما پیغام نشر کړم د افغانستان اسلامي امارات کې کابینه واقعا د دغه ورځ موږ ډیر خوشاله یو. بس خدای پاک یو چې ټول کارونه بس د پروفیسر او امداد چې مخ بوځي نو افغانان هیڅ تشویش نه کوي. ان شاء الله ټول کارونه به
سره. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ اللہ اسماعیلی مزار شریف تماس نیولی. دغه کابینه چې اعلان شوی ده د همه شمول نه ده، ټول شمول نه ده. په دې خاطر له طالبان ژمنه کړې چې موږ یو همه شمول حکومت اعلان وکړو. دوی کې نسته همه شمولیت، هیڅ نسته پکې. نو خدای نه خواسته داسې نه وي چې موږ د یو بل نوی جنگ تجربه کړو. او خبره مې دا ده چې پاکستان د موږ په چارو کې دخالت کوي او پاکستان زموږ دشمن ده او پاکستان سرویس کاله کې چې د افغانستان کې وینې توې کړې. السلام علیکم و رحمت الله.
حالو تا جی دی دولت السلام علیکم لوګر ولایت نه څه خبره کوي فورنا غږی هم دا جی طالبان دولت د څه شاپانی تلر سیاول ورشل دی د څه نیو سالو نه څه کم خاوي نه مکتبو کې ال کام دې څه نیو څه ګر کوي فایل لوي ام ویاختې چې معلومات صفاله نه صدرې څه نه څه کولې دې چیشته جنگونه که به چیشتا یولوسوالیانی نیولی دی ولی دمده خواب بیرانی دا اولاد طرف سوالا دوی دی دولت سوال نه و دوی کمتای خلق تنک بسوالی جنگونه ایتوال دوی سبانی سیبار نده و دوی چیشتا جنگ که و دوی چیشتا دولت و
سلام علیکم نالناز آغواری داغا استخباراتو پاکستان ولی افغانستان تا جو رازی دا سکری خواه افغانستان یا در بدارا کی چیز که وی داغا مبریزی دا سکری بندی.
السلام علیکم زکه دلی خان زدرانیم دی ازادی رادیو تا دا پیغام سب کهوما افغانستان دی اسلامی امارات تلوانه نغوانما تکا پخواه چی دی تاسو حکوماتو د پاکستان سره بدر کانګور مونډلی وه ویش وه ګلم خان وه د لیاره ټوله خلاصې وې هغه د مهربانی وکړو چې هغه لیاره د خلاصه کړو د افغانستان مهاجر دي که څوک هلته خلک دي میرزون دي یا مهاجر دي افغانستان ته څې راځي پنځه مې لسیزه مهاجر دي ډېر په تکلیف دي په سپین بولدکې ټلفني نه وکړو هر شی ګران دي د شپې ځای نشته په زراو خلک دي دی د مهرباني وکړو هلته خلک ډېر په تکلیف مصیبات کې خاک دي چې دا خلوص کړو او د دی به ډېره مهرباني وي ډېر د ثواب کار دی که نه خلک ډېر خیر اوسېنکو ډېر ستړي ستومان دي نور وسلام
چې دا کابینه اعلان کړې ده کابینه کې د یو چا څخه پوښتنه شوې ده چې ملت څخه د ملت د خلکو څخه پوښتنه شوې ده نه ده چې که چېرې دا مقطعي اداره وي که دایمي اداره وي د خلکو د افغانانو د شرط خو په دې کې ضرور دي چې شاید د خلکو سره مشوره وشي.
السلام علیکم زه عبدالله خبرې کوم زه بیر اډو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلام وایم. متاسفانه کومه کابینه چې د طالبانو لخوا اعلان شوه د ټول افغانانو جنګ ګټلی سیاست یې بایللی ده نور افغانستان کې نور قومونه نشته نور لسونه نشته متاسفانه په ټوله سازنه کې یو ډاکټر نشته یو انجینر نشته یو اقتصاددان نشته ټوله کابینه د ملا لخوا ده. زه دې خبره کوم چې د یو ملک نیول دی د حکومت نیول دا اسانه ده که ده ساتنه یې سخت کار ده او افغانستان متاسفانه یو لوی کورنۍ جګړې ته تېل واخه.
السلام علیکم جوړی بخیر شکر دی د طالبانو د انتخاباتو په ارتباط مې زنګ درته وایلی. طالبانو دغه اوسنی کوم هغه چې انتخاب کړی دی موږ ته د منلو وړ نه دی ځکه چې په ټول ولایت د وردګو کې یو غټ وزارت هم موږ ته نه دی ورکړی نو که په دو تجلید نظر وکړو ډېر به ښه وي ځکه موږ ډېر شهیدان ورکړي دا د قدرت په خاطر نه خو د موږ ولایت ته هېڅ پاملرنه نه ده کړې وخت کې چې راځي کروندی وه یو کنداری هم په کندار کې نه وه او په موږ چې هره ورځ چاپې وې هېڅ خبره نه وه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته الله جی مفتیمه د کندار ولایت څخه نوي حکومت په طالبانو باندې څخه مې دا غوښتنه ده چې د تېر حکومت د عسکرو کمیسیون معاشونه د دوو میاشتو د چا د درو میاشتو د پاته دي عمومي عفه مو وکړلله او که مو دغه معاشونه هم ورکړلله ډېره مهرباني به م وي د خل د خپلو بچیانو د کورنیو عزت او د هغه د ساتلو دپاره په دغه دغه کښې وله په لاسکري کښې ولاړ وو او که مو دغه معاشونه وستل دا به مو ډېره مهرباني دام د هغه وطن د هغه ولس بچیان دي.
السلام علیکم زه سید نصیب الله حاصل یم د کندهار سه مې اړیکه نیولې ده. دلته اقتصادي مشکلات بېخي زیات دي خو په دې وکړي چې طالبان ودې ته پاملرنه وکړي هېڅ چی نشته هر څه ګډوډ دي کوشش دې وکړي چې موږ اقتصادي ستونزې او مشکلات حل کړي تر څو شیانو او خوراکي توکو لومړنۍ به یې راکمې شي. مننه.
الو السلام علیکم د غزنی ولایت څخه خبره کوم. ډېر داسې طالبان دي چې په شل زره او په پنځلس زره روپۍ باندې د امریکني توپک خرڅوي ډېر شیان دي ورسره مهمات دي کورو کلي تېراولي دي یعنې پټې خرڅوي دا پیغام خدای دې وکړه شي ولپوره چارواکو ته ورسوي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من در ولایت مدادی مصاری چنجر رسیم تو خبر کنم. زما دغه دولتی چارواکو دا پیغام دی چې دغه دولتي لنجرې و ټانګان کښې انځر سره دوی بلد نه دي، دوی صرف بشترین دسې ته بلد دي، نو نه موبلین ګوري نه تیل ګوري، هر ځای غبر کړي او چپه کړي دي. دا خو بیت المال دی، دا خیانت دی. وسلام.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته بعد السلام. زما پر طالبانو دا غږ دی چې حکومتداري هېڅوک به چاته مور پرېږدي چې یو ابل مړکې سره د دغه څخه فساد پېښېږي چې مړې وسي او خلک سره په عذاب شي، او بل چې څو دنیا دنیا اول پاکستان زموږ یو حکومت نه را پرېږدي، هر حکومت چې دی دوی دغه ورته جوړي یا پر ډلو وېشي یا نور خلک ورته اوس هم دغه ته څرک شي چې خلک په عذاب شي، بیا نور خلک راپورته شي جنجالونه او جنګونه سره جوړ کړي. پر موږ یې فرق نشته، زموږ یو افغانستان دی، هر حکومت چې هغه زموږ حکومت دی، که هغه وختي حکومت و هم زموږ حکومت و، نه پرېښوی و دغه ته، که اوس د طالبانو حکومت یې هم زموږ حکومت دی. هر څوک چې امن راولي هغه بس ښه حکومت یې، خلکو ته اقتصاد یې ورسم کړي، کارونه یې ور برابر کړي، پر موږ یې فرق نشته، یو حکومت یې.
تاسو ته سلام ده، د ازادۍ رادیو کارکنانو کارمندان ته سلام. زه ډېر په تاسف وایم، د دې بې شرمه بې حیا چې بس دی نورم د دو ملت وینې د خارجیانو په لاسو ما بیاوی، بس دی. ظلمونه م هم ډېر وکړل، غلې م هم ډېرې وکړې، جاسوسي وطن تروشي م هم ډېره وکړله.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت لالپورې ولسوالۍ تکناور دګن له ګلدین تا سره په تماس کښې م د زړه له کومې سلامونه تا ته دی رادو کارکوونکو ته او بیا ټولو اورېدونکو ته وایم. بس د سلامه، زموږ د افغانستان حکومت طالبان ته زموږ دا درخواست دی چې په قرنټینونو کښې کومې سوداګانې چې ګرانې شوي وي د لسو شی په سل او د سلو شی په زر هغه قرنټینونه ختم شوي، هغه مرضونه په ختم کړل، خو هغه سوداګانو ګرانوالي کښې که نه هغه ختم نه شو. همه قشان د سوداګانې همداسې په هی سپیډ کښې روانې دي چې د څه د ګرانوالي فیصدي د سلو نه هم برابره ده. زمونږ د نوي حکومت مبارکي وو، او د مبارکۍ نه بعد زمونږ دا درخواست دی چې دغه نرخونه چې کوم ډېر زیات دي انتالې لوړ دي، وایي چې دغه تاجران دوی را ونیسي، څومره سوداګانې څومره سامانونه چې را ځي اندازې سره ګټه وشي. اوس ماشینونه به مخکې دو اوس ماشینونه یو محصول شو، یو محصول کېدای شي دا اوس دا نوي حکومت ډېره ګزاره کوي د ګاډو یا د سوداګرو سره، خو سوداګانې ډېرې زیاتې په های سپیډ کښې روان دي، هېڅوک توانه طاقت نه لري چې سوداګانې واخلي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه صدیق الله صدیق د هلمند ولایت د سنجین ولسوالۍ سره په اړیکه کښې یم. زموږ په منطقه کښې مخابرات ګرفرینه شته. زما د اسلامي عمارت مجاهدینو ته دا غوښتنه ده چې زموږ په چینه کښې نو مخابراتي سیستم فعاله کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم، څنګه یې ګورې؟ صحت خیر جوړې؟ د هلمند ولایت ورور ستا سره په تماس کښې یم. ما ویل ما دغه پیغام دی چې مثال دغه چې دا عسکر چې دي خو مامورین دي، مثال اوسپي لري، سوادار دي، معلمین دي، هغو ته رتبې او شانه چې دي، آیا دغه سربازان چې دي عسکر چې دي پولیس دي دو ته رتبه او دې ته وظیفه یو شی پیدا کېږي که نه پیدا کېږي؟ که چېرې د دو ته بس دغه شي ایله کیسه ده. یعنی زه اول خپل ځان در شیم، په دې نظام کښې ما څلور وړونه د دغه کور ته زما د پسې ختم شوي دي، نو دا به زما زموږ به څه حال وي، زموږ به څه کیسه وي، زموږ به څه ژوند وي؟ زه دومره نه لرم چې ماښام یې خپلو عیال ته ورکړم، دا خپل عیال و یتیمان و کلدیان و یتیمان را باندې را ګرځېدلي چې زه ونه مالکم یا زه په وخورم. موږ څه وکړو؟ زموږ د حل لاره یې څه؟ آیا زموږ دغه پیغام به خامخا تر ټولو اسلام مشرانو پسې رسوي؟
د افغانستان دغه کومه پروګرام چې د مکتبونو کښې شوی په سینفونو کښې د پردې دفتن د دې نه بله ښه هیڅ چانس بل نه ښکارېږي. یو دم طالبان د سیمې برداشت کوي چې نکسي پرېږدي. که طالبان پرېږدي اسلامي ملکونه دوی ته ګوته نیسي، اسلامي ډلې دوی ته ګوته نیسي، ډېرې داسې خبرې دي چې دا بغیر د دې نه حل کېږي نه. او که یو دم دوی چېرته سیمپونه جلا کوي نو بېلې بېلې آبادیانې اتاکونه به جوړېږي ورته، نو د پتن هغه نه جوړېږي. د پتن دا ډېره ښه فارموله ده. په ډېرې مننې سره د خویندو نه دا هیله لرم، هیله کوم چې د حکومت په منځګړي کې دې داسې خوندونه ناسي چې هغې ته ګوته نیول کېږي او هغې نه یو 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 د نفرت بوی راځي، یا د مظاهرو طرف ته، یا نور یا نور. په یوه میاشت کې 15 سوالیان نه پوځای کېږي، دا 14 ولایتونه دي. نو په یوه میاشت کې ډېر کمی زیاتی دي په افغانستان کې. او بیا د نظام او د ډیموکراسۍ او د دین په منځ کې چې کمی پاتې دي، هغه داسې یو دم نه کرا کېږي او یو دم اوس پیلن چې دا کومه سوله ده، دا د ټولو خبرو پاره کافي شاپي دا چې دا د سولې په ټغر باندې بچي اولادونه مور او پلار سرونه ماماګان سروي نه سره کېني.
السلام علیکم و رحمت الله. غلام جان د مشرقین خبرې کوم. طالبان و امارت اسلامي که غواړي چې مشمول حکومت جوړ کړي، دا په دې معنی نه ده چې د ازبکو نه د دوستم راوخلي او د تاجکانو نه د احمدشاه مسعود زوی راوخلي او یا د هزارګانو نه خدیلي راوخلي. په دې اقلیتونو کې نور علما، روحانیون، با استعداده کسان شته، هغې ته دې په حکومت کې ځای ورکړي چې تر څو دا حکومت ټولو افغانانو ته د منلو وړي او داسې افراد او اشخاصو ته دې وخت ورنه کړي چې لاسونه د ملت په وینو باندې ککړي. وسلام و رحمت الله.
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتو. یو پیغام ساتو کې ما په خیال نه وي سم تبصوي که تبصوي هغه خبر کوي. زه پیر د بلی خبره کوم، د یو عالم په سبب باندې مسلمان د افغان احمد مسعود ته مې دا وینا ده او دا مې توصیه ده چې د قرآن سره جنگ، د قرآن سره جنگ مه کوئ، د قرآن سره څوک جنگ نه شي کولی. د قرآن سره څوک جنگ کوي ښه سره دنیا او آخره به شي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه. په زینو پیغامونو کې د طالبانو د نوې کابینې په اړه څرګندونه شوې وې. موږ دا چې د طالبانو اوسنۍ کابینه او اوسنۍ حکومت له قانوني اړخه څه ډول تعریفولی شو او د حکومت دا جوړښت څه ډول جوړښت دی، په همدې تړاو مو د حقوقي او قانوني چارو له کتونکي عبدالستار سادات سره مرکه کړې. په پیل کې مې له ښاغلي سادات نه وپوښتل چې د طالبانو د اوسني حکومت مشروعیت څه بللی شو.
حکومتونه معمولا د مشروعیت اساسات لري. نظامونه مثلا تیر حکومت ځان ولسواک بوله، د ولس رای خپل معیار د مشروعیت باله. ځینو ځایونو کې د موروثیت مسله مطرحي، اما ځینو ځایونو کې بیا د دین خبره وي او کله کله هم غلبه وي، یا د ځواک او په زور د واک نیول. د طالبان د حکومت مبنای د مشروعیت یو دین دی چې دوی شل کاله وجنګېدل د بهرنیو په مقابل کې، د حکومت په مقابل کې او برلاسه شل. د دې زاویې نه دوی غلبه کړې ده، نو غلبه او مغزواک د دوی اساس دی. او بل خواته نه دوی چې د دین په نامه جنگ کړی، جهاد کړی، نو دوی د حکومت اساس دین دی. یعنې د خلکو رایه او د خلکو اراده نه ده. نو دته موږ ډیر زیات کولای شو ووایو چې هغه حکومت چې اساس او بنیاد په دینی اصول باندې ولاړ دی، یا د مشروعیت مبنای هغه د دین هغه د اسلام دی، نو داسې ویلی شو.
بله. او سادات صاحب، دغه د کابینې څرنګوالی دوی چې څه ډول جوړښت اعلان کړي چې رئیس الوزرا، بیا د رئیس الوزرا دوه مرستیالان او بیا لاندې نوره کابینه، دا صدارتي نظام ته ورته بللی سو او کنه د ګوندی کوم هیواد یا د سیمې کوم هیواد نظام را کاپی شوی، تاسو داسې حکومت ته څه ډول تعریف له حقوقي پلوه ورکولی شو؟ صدارتي، اماراتي او که دې ته ورته بل څه؟
دلته رئیس الوزرا د امیر المؤمنین له خوا ته ټاکل کیږي. دا د دوی غتیر حکومت هغه د دوام دی په شکل، هغه فورم دی او رئیس الوزرا او مرستیالان معاونین ټول ګمارنه دلته د امیر المؤمنین له خوا ته کیږي. نو دلته موږ صدارتي او پارلماني نظام ویلای نه شو، ځکه پارلمان شته نه، دوی کوم ځای نه رایه نه اخلي. بس دا جوړښت د یو شخص تصمیم نیول دی، کېدای شي دا تصمیم شورایي شکل باندې نیول شوی وي، خو هغه شورا بیا هم هغه د طالبانو سیاسیون دي یا د دوی جهادي شورا ده. نو زه فکر کوم چې دا ته مونږ نه شو ویلی داسې یو فورم چې مونږ شاوخوا څوک وو مثالونه ولرو داسې څوک نه لرو.
او امارات ورته ویلی چې ځکه ورته تجربه طالبانو 15 کاله درلوده د حکومت ولی
بلې ما وویل چې دا دوی خپل تیر حکومت دی، هغه کسان هم همغه دي. اوس رئیس الوزرا په خپله ملا حسن اخوند د قندار والی و مخکې هغه وخت کې شاید ځوانو 50 کلن شاوخوا ته اوستراویا او مشر دی، او همداسې په ګوانتنامو کې د دوی ځینې څیرې لکه ملا فاضل اخوند چې مخکې پخوانی نظامي و، یا خیرالله خیرخوا، یا متقی صاحب دانور، دا ټول هغه کسان دي چې د دوی په تیر عمارت کې هم او فورم هم شکل هم د حکومت همغه دی، مګر دوی د ته سرپرسته اداره ویلې. یعنی دا یو حبوري او موقتي جوړښت دی د دې لپاره چې لومړیتوب فعلا امنیت دی، د ثبات راستنول دي. په دې باندې به دوی هم ثبات راولي او هم په یو ډول باندې ځینې روایتونه ټول چلنج کړل، وی ننګول، مثلا قومي روایتونه بیخي وی ننګول، دغه د سیاسي ائتلافي جوړښتونو روایت ټول وننګو او دنیا ته یو پیغام ورکړ چې تاسو هیڅ حق نه لري، او حتی که موږ په رسمیت نه پیژنئ هم چې موږ داخلي مسایلو کې مداخله وکړو، مثلا د تاجکستان رئیس جمهور څرګندونه کوي یا ځینې نورې کوي، دا ټول دوی په یو کلک پیغام ورک طالبان غواړي چې وایي کم هویت چې موږ لرو او کم څوک چې دوی دی او جریان په توګه دی په همدغه شکل باندې باید موږ وپیژنو، یا موږ سره روابط ولري که ونه لري هغه راته مهمه نه ده، نو پیغام یې دا شي.
بلې، او سعادت صاحب، وروستۍ پوښتنه، که څه هم طالبانو دا لنډمهاله حکومت بللی خو ویل کېږي چې په تیر 15 کلو کې هم چې طالبانو په افغانستان واکمني درلوده همدغه حکومت 5 کالو لپاره وساته، که چیرته همدغه جوړښت دوام کوي د افغانستان لپاره څه ډول نسخه بولې فکر کوي ګټور به ثابت شي او کنه اړتیا ده چې پراخ بنسټه شي نورو پرګنو ته هم پکې ځای ورکول سي د اهلیت او تخصص په اساس؟
من قطعاً د شخصن طرفدار دي یم چې د سیاسي حکومت د ټولو افغانانو چیرې باید پکې یو هنداره باید وي، اما اوس لپاره یو اضطراری حالت دی. زه فکر نه کوم چې دا د ډیر وخت لپاره جوړ شوی وي. طالبان خپل رهبری هم ډیر زیاته سي تجملي او زرندوز رهبری نه ده. دا څوکۍ واک هغه وخت کې ګرانیږي چې دا ډیر زیات درباري شي، هغه وخت کې خوږیږي چې د امکانات نه استفاده وشي. تیر ځل هم دوی حکومت وکړ مګم هیڅ ډول درباري استفاده تجمل استفاده ونه کړ، دوی ډېر زیات فقیرانه ژوند لرلی، دا اوس هم لري. او پاتې شو دا چې دوی که همدغه نسخې ته دوام ورکړي، زه فکر نه کوم دا د دوام وړ وي. تیر ځل طالبان په جنګ کې وو، ځکه نظامیان حاکم وو پکې، یو ډول تر اخره پورې جنګ کې وو، تر اوسه پورې په جنګ کې وو. اوس دوی د جګړې ختم اعلان کړی، له دې نه وروسته دوی پرمختګ باندې باید فکر وکړي. او یو وخت چې دوی راغله د نظام په فقدان کې راغلل، تیر ځل دا ځل یو ډیر زیات مغلق سیستم یو نظام ورته پاتې دی، د چلولو لپاره دوی ضرورت لري ډیرو زیاتو متخصصینو ته. نو فکر نه کوم چې همدغه هغه باندې دوام ورکړي، ځینې به پاتې یا ځینې به پر راتلونکو حکومتو کې نه وي.
د حقوقي او قانوني چارو کتونکي عبدالستار سادات وو چې د طالبانو د حکومت او کابینې پر څرنګوالي او تعریف یې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوریدل
په همدې سره د آزادی او اوریدونکو د دې اونۍ پروگرام هم پای ته رسیدي. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو په لو یو بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولرې
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای شئ او خپل پیغام سپټولای شئ. شمیره دا ده 00422211 2411. شمیره بیا وایم 00422211 2411.
غر غرو د شور نه دی خبر وسرو لمبو د غر غرو د شور نه دی خبر دا څوک چې جنگ وړي د جنگل زور نه لاد گدر گرو رکھے یادوی زما بچی لاد گدر گرو رکھے یادوی کوئی پگر لگے دلی اور دی خبر سوچ جنگ واڑی جنگل زورن دی خبر سولم بو دگر ارور شورن دی خبر سولم بو